خبرونه کې زه احمد شیبر لته سوسره السلام علیکم د دغه یو سات خبرونه د سر مطلب مو د بریتانیا د لوی درستی څرګندونې دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې پاړه کړې دي د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه له معصوم میوند څخه اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ځینې ډلې د افغانستان او هند د اړیکو زیان اچولو هڅه کوي یو امریکایي چارواکی وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستۍ کې له کندهار څخه د طالبان د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات پیل کړي او په بهرنیو سیمو ییزو خبرونو کې اوري د اسرائیل دفاع وزیر وایي د ایران رژیم سخت دریځ دی خو مطلق لیونی نه دی بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ورسوي د دې وزارت وایي احمد ظاهر فقیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلې د افغانستان پولو څخه بهر روزل کیږي او ورسره د هیواد او هند ترمنځ د اړیکو د خرابولو هلې ځلې کوي
باید اوایم چې دغه شبکې چې د افغانستان د پیشرفت دشمنان دي د افغانستان د خلکو دشمنان دي د افغانستان د دوستانو دشمنان دي دوی د افغانستان د سرحداتو څخه یې باندې دي او باید دغه د دوی د مراجع او منابع او د روزلو مراکز سره جدي په ډیر جدي توګه مبارزه وشي
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ د کابل ښار په مهمه سیمه نوي ښار کې په دوو ځن وژونکو او وسلوالو حملو کې د نوو هندي وګړو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او اته دېرش نور ټپیان شول تر دې وړاندې هم په افغانستان کې په هندي وګړو ورته حملې سوي وې چې تر دې چې مسؤلیت یې تر ډېره پر پاکستان اچول شوی و خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي یو امریکایي چارواکی وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستۍ کې له کندهار څخه د طالبانو د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات وکړي د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې یو جګپړي چارواکي خبري رسنۍ ته ویلي د هلمند ولایت په مارجې کې پوځي عملیات د کال په وروستۍ کې په کندهار کې د ستر پوځي عملیاتو یو تکتیکي پیلامه ده خبر وایي د پنجشنبه په ورځ افغان ځواکونو په مارجې کې بیرغ پورته کړ او دا یې وښودل چې د امریکا په مشرۍ ناټو او امریکایي ځواکونو د چارو مسؤل یتون افغان ځواکونه ته حواله کړی دي د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مونږ د طالبان لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حمله غندلې دي په دې حمله کې لږ تر لږه ولستنه بهرنیان او افغانان او وجل سول او لدې څخه زیات پکې جوړل سو د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اعلامیه کې ویل دا چې طالبان په قصدي ډول په د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اعلامیه کې ویلي دا چې طالبان په قصدي ډول په ملکي هدفونو حمله کوي نو د دوی د عمل شی چې د انسانانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي چارواکو ویلي په کابل کې د جمعې د ورځې د تنظیم سو ځان وژونکو حمله په قربانیانو کې د حکومتي چارواکو په شمول نه هندي وګړي هم شامل دي په دې حمله کې یو فرانسوي فلم جوړونکی او د ایتالیا یو ډیپلوماټ هم وژل شوی په روان کال کې د طالبانو لخوا دوهمه وژونکې حمله ده د جنوري پر 13 هم طالب وسلوالو په کابل ښار کې پر حکومتي ودانیو او فروشګای افغاني وزرګ باندې هم حمله کړې و د جرمني پارلمان پریکړه کړې چې شاوخوا نور 1500 سرتیر به افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې به خپل پوځي ماموریت د یو کال په موده کې تمدید کړي جرمني د امحال په افغانستان کې 4500 پوځیان لري چې اکثره په شمال کې دیار دي جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تر راتلونکو کال تر فبروري پورې غځولې دي د جرمني پارلمان اکثر غړي افغانستان ته د نور عسکرو پاستولو سلاسي وي خو له نظر پښتونو څخه داسې بریښي چې د دې هیواد اکثر خلک په افغانستان کې د جرمني عسکرو په حضور خوش نه دي او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنی اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر اوه څلوېښت افغانۍ او پنځه اویا پوله یو یورو څلور شپېته افغانۍ او نوي پوله یو انګلیسي پونډ دوه اویا افغانۍ او پنځوس پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شپېته پوله زر ایراني تومنه شپږ څلوېښت افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه دوه شپېته افغانۍ دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له جان قال کوزې څخه واورئ
د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک پرون په واشنگتن کې ویل په هستیو وسلو سنبال ایران ممکن په اسرائیلو حمله ونکړي خو په خپلو هستیو وسلو به په منځني ختیځ کې خپل مخالف هیوادونه تهدید کړي یهود بارک وویل د ایران د هستوي پروګرام په اړه د اسرائیلو نظر د امریکا د متحده ایالاتونو نظر سره توپیر لري. دا دوه هیوادونه ممکن د ایران د هستوي پروګرام په ضد د عمل کولو په اړه مختلف نظریات ولري. د اسرائیلو د دفاع وزیر زیاته کړه د ایران رژیم سخت دریځه دی خو مطلق لیونی نه دی. دوی ښه پوهیږي چې وروسته به څه وشي او په واقعیتونو هم خبر دي. یهود بارک وویل اسرائیل ګوري چې په خلکو باندې د ایران د رژیم منګولې سستې شوي او حتی د ایاتولاګانو د مخکښو ډلو قوت هم مخ په کمیدو دی. په دې توګه د رژیم ړنګېدل ممکن پیل شوي وي. د ترکیې یوې محکمې د پوځ نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نیول شوو پوځیانو شمېر له دېرشو پورته شو. اناتولیا خبری آژانس وایي متقاعد جنرال چتن دوګان چې د ترکیې د لومړي نمبر پوځ پخوانی مشر دی او د خاصو ځواکونو پخوانی قومندان ډګر جنرال انجن آلان د استانبول په محکمې کې د حاضرېدو په مهال په رسمي ډول محکوم شول. په راپورونو کې ویل شوي پولیسو د جمعې په ورځ نور اتلس پوځیان هم ونیول او په دې توګه د برحالو او متقاعدو نیول شوو او محکوم شوو پوځیانو شمېر درې دېرشو ته ورسېده. دا پوځیان د صدر اعظم رجب طیب اردوان په ضد د 2003 میلادي کال د کودتا د پلان په تور نیول شوي دي. اردوان د جمعې په ورځ پوځ ته خبرداری ورکړ چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي او هر هغه څوک چې د ترکیې د ډیموکراسۍ په ضد دسیسه جوړه کړي عدالت ته به ودرول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې ښودلې که چیرې عراق خپل نړیوال مکلفیتونه په ځای کړي نو دوی چمتو دي چې په دې هیواد باندې لګول شوي پاتې اقتصادي بندیزونه هم لرې کړي. په عراق باندې په 1991 میلادي کال کې هغه مهال بندیزونه لګول شوي ول چې صدام حسین په کویت یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له عراق څخه د بندیزونو د لرې کولو په اړه د امریکا لخوا برابره شوې اعلامیه په اکثریت رایو سره تصویب کړه. په اعلامیه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ مؤسسه د هستوي وسلو د نه پراختیا په کار کې د عراق همکاري وارزوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر ګیرارد اراود ویل عراق دا مهال د کیمیاوي وسلو د نه تولید په اړه خپل مکلفیتونه په ځای کړي دي. او د شنبې په سهار د ریختر 6.9 درجو یوې زلزلې د جاپان جنوبي سواحل ولړزوله او د سونامي خبرداری هم ورکړ شوی دی. د جاپان د هوا پیژندنې اداره وایي زلزله د اوکیناوا ټاپو کې وشوه او مرکز یې په سمندر کې 10 کیلومتره ښکته و. اټکل شوی چې د اوکیناوا سواحلو ته نږدې به د سونامي د توپان په څیر د اوبو څپې 2 متره پورته شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د بریتانیا لوی ترسیز د هلمند د مارچې د جګړې په اړه له افغانستانه د دغه هیواد د پوځیانو د وتلو په ارتباط څرګندونې کړې دي. په روانه خپرونه کې د جنرال ډیوډ ریچرډز د څرګندونو سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د هند او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اړه خبرو. له طالبانو سره سوله کېدای شي. په دې ارتباط د طالبانو د رژیم د وخت د پاکستان د سفیر سره شغېدلی یو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خپرو او یو شمېر نور مطالب تر 11 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ناټو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجی کې ستر پوځي عملیات کړي او وایي وسلوالې ختم کړي او د کال په وروستیو کې به کندهار ته مخه کړي. دغه عملیات د بریتانیا لوی درستیز خورا اغېزمن بللی او وایي چې دې ته زمینه مساعده وي چې خپل عسکر له افغانستانه وباسي. د جنرال ډیوډ ریچرډز د څرګندونو جزئیات د جان خالی کوزی په رپورټ کې.
د انګلستان د پوځ لوی درستیز جنرال سر ډیوډ ریچرډز د شنبې په ورځ له ډیلي ټلیګراف رسپانس سره مرکې کې وویل د افغانستان جګړه به سړه شي او انګلیسي عسکر ممکن د 50 کلونو په مودې کې له دې هیواد څخه ووځي. جنرال ریچرډز وایي ائتلافي ځواکونه د طالبانو په ضد جګړې کې د عطف یا راګرځېدو نقطې ته رسېدلي او دا په جنوب کې د سترو عملیاتو برکت دی. د انګلستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دیره 1000 قوي انګلیسي عسکرو شمېر به تر راتلونکي کاله پورې راکم شي او زیات شمېر به د 50 کلونو په جریان کې له افغانستان څخه ووځي. جنرال ریچرډز له ډیلي ټلیګراف سره مرکې کې تقرض ویلي موږ تمه لرو چې په 2011 کال کې به د افغانستان پوځي شخړې کمې شي او پوځي ښکېلتیا به هم مخ په کمېدو شي، خو موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په مقصد نور 5 کاله هم په افغانستان کې پاتې شو او ملاتړ به مو کلونه کلونه دوام وکړي. فرانس پریس لیکي وو میاشتې وړاندې جنرال ریچرز ویلي وو چې انګلیسي عسکر ممکن تر څلوېښتو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. دا جنرال وای په هلمند ولایت کې د مشترک په نامه عملیاتو کې د خوشباورۍ او هیلو علامې تر سترګو شوې دي. دی وای د مارجې په عملیاتو کې طالبان په شا وتنبول شول. یو کال وړاندې طالبانو فکر کاوه چې موږ به پسې واخلي، خو دا مهال وضع بدله شوې ده. جنرال ریچرز وای نن سبا طالبان تر سخت فشار لاندې دي او له یو سخت حالت سره مخامخ دي. دوی اوس په دې فکر کوي چې جګړې ته به څنګه دوام ورکوي. طالبانو دا مهال دا خبره درکړې چې جګړه به بایلي، خو یو کال وړاندې دا ډول فکر نه کاوه. فرانس پریس آژانس زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو انګلیس عسکرو شمیر 268 ته رسېدلی او درې تنه عسکر د مارجې په عملیاتو کې څو ورځې وړاندې ووژل شول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر کابل د طالبانو برید خندلی دی. پرون سهار په کابل کې د دې حمله په ترڅ کې لږ تر لږه 10 افغانان او بهرنیان ووژل شول او تر دې شو ډیر ټپیان شول. مسولان وایي چې د کابل د جمعې د ورځې په برید کې په وژل شویو کې 9 تنه د هندي، یو فرانسوي فلم اخیستونکی او یو ایټالیایی ډیپلومات هم وژل شوي دي. په کابل کې د هندي اتباعو د هستوګنې پر ځای د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. زموږ خبریال خان محمد سیند د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه د دواړو مقاماتو د ټلیفوني خبرو په هکله معلومات غوښتي چې پام مو دغه مرکې ته راړوم چې خان محمد سیند د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان محمد ظاهر فقیر سره کړي.
پرون د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې. مهرباني وکړه د دې خبرو په جزئیاتو رڼا واچوي.
په دغه خبره تر کې چې پرون د دوارو بهرنیو وزیرانو ترمنځ شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د لومړی د هغه تروسی حمله چې د کابل په ښار کې پرون وشو په کلکه تقبیح کړه او خپل هندي سیال ته د هغه هیواد د ځینو اتباعو د مړینې او زخمي کېدلو له کبله خپل خواشینۍ او تسلیت ابراز کړه. همچنان د هند د بهرنیو چارو وزیر خپل افغاني سیال ته د هغه افغانی اتباع او هغه خرابی و چرامن سراغلی و تسلیت همدردی اظهار وکه او پدیر جدی توګه دا زشت او غیر انسانی عمل تقبیه که. همدارنګ دوه بهرنی وزیران د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هند د بهرنیو چارو وزیر په دې تاکید کړی چې د افغانستان او د هندوستان اړیکې او دوستی ډېر عمیقه تاریخي او فرهنګي بڼه لري او هیڅ وخت دغه غیر اسلامي او غیر انساني تروریستي اعمال نشي کولای چې د دغه همکاریو مخ ونیسي او د دغه همکاریو ته زنګ زمسته کړي.
فقیری صاحب، ستاسو په نظر آیا داسې ډلې یا کړۍ شته چې د افغانستان او هند دوستۍ ته زیان ورسوي؟
او مسلمان تروریزم یو زشت او شوم پدیده ده چې په سیمه کې دی، یو سیمه ییز مشکل ده چې نړیوال تهدیدات لري او موږ غواړو چې دغه سیمه ییز مشکل سره په جدي توګه په ډیر وسیع توګه مبارزه وشي او دغه پدیدې د تمویل منابعو د روزلو منابعو د سنبالولو منابعو باید له منځه وستل شي او دغه پدیدې سره په ډیر جدي توګه مبارزه وشي.
فقیر صاحب، دا خو لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په هندي اتباعو بریدونه ترسره کیږي. آیا داسې مشخص شوي چې دا به کومې ډلې وي؟
د تروریزم شبکه یو منطقي مشکل ده او نړیوالو تهدیدات لري. دا مشکل دا پدیده هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، سعادت راشي، پیشرفت راشي، ترقی راشي. دوی د افغانستان د پیاوړتیا او د افغانستان د غښتلتیا دښمنان دي او دوی غواړي چې د خپل د شومو اعمالو سره ځند ترمنځ کړي او دغه د افغانستان د پیشرفت مخه ونیسي.
خقیری صاحب، له دې برید نه مخکې په تیرو بریدونو کې داسې ویل کېده چې په دغه بریدونو کې د پاکستان هیواد لاس لري. آیا په دغه برید کې هم داسې یو څه ویل شوي که نه؟
موږ یو بیا په دې ټینګار کوو چې تروریزم مرز نه پیژني. تروریزم سره باید په ډېر جدي توګه مبارزه وشي. باید ووایم چې دغه شبکې چې د افغانستان د پیشرفت دښمنان دي، د افغانستان د خلکو دښمنان دي، د افغانستان د دوستان او دشمنان دی دوی د افغانستان د سرحداتو څخه باندې دي او باید دغه د دوی د مراجع او منابع او د روزلو مراکز سره جدي په ډیر جدي توګه مبارزه وشي.
محمد ظاهر فقیری د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر کابل د پرونی برید په ارتباط څرګندونه کولې چې د وویل د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې حمله په ارتباط خبرې کړې دي او یو بل ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او هندوستان روابط به د تل په شان باندې همدغسې شوي او دا روابط به دوام کوي. پرون په کابل کې د دغو بریدونو په ترڅ کې 9 تنه هندي اتباع ووشل شول. د کابل ورځپاڼو هم په د همدې بریدونو په ارتباط ګڼ مطالب خپاره کړي دي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته حمید محمد کتنه کوي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې په کابل ښار کې د وسلوالو په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو وروستۍ شمېره خپره کړې او لیکلې په دې حمله کې 14 کسه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د ورځپاڼو په وینا په وژل شوو کسانو کې درې ملي پولیس، یو ایټالوي، یو افغان او 9 هندي ډاکټران او د هند سفارت مامورین شامل دي. په ورځپاڼو کې د دې حمله په اړه د ولسمشر کرزي غبرګون هم راخستل شوی او د هغه په حواله لیکل شوی چې د هغو کسانو ځای به دوزخ وي چې د اسلام د ستر پیغمبر د مبارک میلاد په ورځ دا ډول غیر اسلامي او غیر انساني عمل ترسره کړی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په قانون کې د راوستل شوو تعدیلاتو په اړه د ځینو بهرنیو او کورنیو کړیو غبرګونونو ته په اشاره چې پکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له افغاني کولو سره مخالفت ښودل شوی دا پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم پر بهرنیانو باور کېدای شي او په افغانانو نه؟ میلی ارمان هم د خپل لومړي مغټ سرلیکونه په کابل ښار کې پرونی پیښې ته ځانګړې کړې او لیکلې چې طالبانو بیا هم هندي وګړي په نښه کړل. ورځپاڼه د دې حملې په اړه د یو شمېر کتونکو نظر هم راغستې او د هغوی په حواله لیکلې چې دا حمله بیا هم د آی اس آی لخوا پلان شوې وه. ورځپاڼه د خپل دویم مخ په یو مطلب کې په کابل ښار کې د پرونی حملې بیلابیل اړخونه څېړلې او لیکلې چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د رقابت او کشمکشونو په مرکز بدل شوی دی. ورځپاڼه د انتخاباتو په قانون کې په راوستل شوو تعدیلاتو هم بحث کړی او لیکلې ده چې د حکومت سیاسي مخالفین د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه د بهرنیانو په لری کولو اندېښنه څرګندوي. ورځپاڼه د ملي جبهې د ویان په حواله د هم لیکلې چې ولسمشر کرزي د استبداد چلند خپل کړی او له ملي شورا مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره نه کوي. سرنوش په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې د کابل په پرونی حمله کې شپږ بهرنیان او لس افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکلې چې د حمله په هغو مېلمستونونو شوی چې د اندرا ګاندي روغتون هندي ډاکټران پکې اوسېدل. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا په وسلوالو مخالفینو دا انتقاد کړی چې پرونی یو ځل بیا په کابل کې ملکي اهداف په نښه کړي او یو ځل بیا بېګناه خلک د ویر په ټغر کې نیولې دي. په ورځپاڼه کې د مارچ روانو عملیاتو ته هم کتنه شوې او د یو امریکایي قومندان په حواله لیکل شوی چې مارجا به تر ډېره وخته د دوی او د طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر وي. په ورځپاڼه کې په دې عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله هم راخستل شوې او د دفاع د وزارت په حواله لیکل شوی چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هشت صوب بیا پرنوی حملو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتلې ده چې په کابل ښار کې دا ډول حملو تکرار د امنیتي ادارو کمزوري ده او که بې پروايي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې د کابل د پرنوی حملې انګیزې څېړلې او لیکلې ده چې د حملو په ډېر واضح ډول د پاکستان له استخباراتو سره د طالبانو تړل ثابت کړي چې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له تودېدو ویره لري او هڅه کوي په هر ډول چې ممکن وي په هغه کې خنډونه رامنځته کړي. ورځپاڼه په بل مطلب کې دا خبر ورکړه چې پاکستاني چارواکو موافقه کړې چې نیول شوي طالب مشران افغان دولت ته وسپاري. او افغانستان ټایمز په خپل سرمقاله کې په کابل ښار کې پرونی حمله ته په اشاره چې بیا هم ملکی اهداف پکې په نښه شول دا سپارښتنه کړې چې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر باید زیات شي. ورځپاڼه لیکلې چې که په ښار کې په سوداګریزو مرکزونو او ملکی اهدافو حمله دوام وکړي نو نه یوازې د خلکو روزنه ژوند بلکې سوداګریز فعالیتونه به هم په ناوړه توګه اغیزمن کړي. او ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې بیا هم د سولې د هڅو په وړاندې د مخالفینو غبرګون انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې وسله وال له سولې سره کومه دلچسپي نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نور د طالبانو نیولې مشران افغانستان ته وسپاري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې لومړی به دوی له دغو طالبانو تحقیقات وکړي، که چېرته کومه جنایي دوسیه نه لري نو بیا به یې افغانستان ته وسپاري. که په پاکستان کې بندي طالبان افغانستان ته او په افغانستان کې نیول شوي طالبان پاکستان ته وسپارل شي، د طالبانو پر تحریک به تاثیر وکړي؟ پا په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم د وخت له سفیر مولوی عبدالسلام سیف سره چې اوس په کابل کې دی په دې اړه او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط عصمت سروان مرکه کړې.
مولوی صاحب، د افغانستان او پاکستان حکومتونو موافقه کړې ده چې په پاکستان کې نیول شوي طالب مقامات افغانستان ته وسپاري او بلعکس په افغانستان کې نیول شوي پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته وسپاري. ستاسو په نظر په دې پریکړې به د عام طالبان چې تاسو به شاید یا تماس ورسره لري یا به خبرې اوري، هغوی به په دې راضي وي په دې پریکړه؟
فکر نه کوم چې څوک دې په راضي وي، ځکه هغوی ته دا فرق نه کوي چې څوک پاکستان کې بندي یا څوک په افغانستان کې بندي وي. که چیرې دوی علاقه شي یا خوشي کړی شي، دا خو به ښه خبره وي. کېدای شي ټول افغانان ورباندې راضي شي، خلک چې په وطن یې ډېره خوشي وي.
تاسو ویل چې که خوشي شي نو بیا سمه خبره ده، نو که دوی خوشي شي فکر نه کوي چې دوی به بیا هم لاړ شي او وسله به په لاس کې واخلي او جنگ ته به دوام ورکړي؟
دا خوشي کېدلو خبره داسې ده چې دا یو حسنی ځان یو دغه یو تصمیمیت کوي دا پیدا کولی شي. زه فکر کوم که دا د یو افغاني د طاقت مخې کېږي، خو تقاضا په دې کې چې دا به یې خوش شي. او که بله خبره وي یا دوی تحقیقات کوي یا داسې د افغانستان او د پاکستان دغه تعامل چې دي یا معامله چې دا پسې دوامداره کوي، او یا د فکر کوم د تحقیقات خبرې دا هېڅ معنی نه لري په افغانستان کې وي که په پاکستان کې.
مولوی صاحب، داسې ویل کېږي ځینو امریکایي ورځپاڼې مثلا نیویارک ټایمز هم داسې راپور ورکړی و چې وایي مولوی برادر یو له هغو طالب چارواکو څخه و چې د افغانستان حکومت په یو نوی شکل سره ورسره تماس نیولی و، او ممکن پاکستان نوموړی د دې لپاره نیولی وي چې د دې تماسونو مخه ونیسي. د دغه شکونو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
ضروري په هیڅ باندې دا امکانات پکې تماس ونیسي، اما دا چې هغوی سره د داسې خبرو روانه شوي چې هغه د قیادت تماس کې نه وي، دا فکر نه کوم چې دا کار دې څه ویي. اما یو شی چې دی هغه دا دی چې دلته د خبرو دا ګرموالي او په لندن کې په دې موافقه چې خبرې باید وشي او د افغانانو خپل یعنې ملي تقاضا او دلته د افغانستان د اوسنۍ اداره چې د هغوی دا څرګندونې د سول لپاره او د دنیا د سولې ساتو خلکو د غوښتنو د سولې هغه یو ادرس باید وي. د اوس موجوده داسې لیدل کېدی چې خبرې کېږي نو باید د چا سره وسي، یعنې دا ذهن ته راتلی چې دا یو ادرس دی. نو که داسې داسې عامان دغه شي وسي او دا شان وسي زه معنا بدای چې دا فرصت و دغه ادرسونه باید پیدا نه شي چې څوک ورسره تماس ونیسي چې خبرې ورسره وسي. دغه ادرس ورکېدل خپله د سولې و او د مذاکرات څخه امیدونه دي دا ورته من تاثیر لري، مګر دا چې دا غوښتي تماسونه نیول شوي دي، خبرې دي شوي، زه خپل په دې باندې عقیده نه لرم.
هم امریکا او هم د افغانستان حکومت بیا وایي چې که هر راس خبرې له طالبانو سره کیږي هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ وشي، یعنی د افغانستان د حکومت له لوري وشي، په دې کې بهرنیان شریک باید نه وي. ځینې تحلیلګران داسې وایي چې پاکستان په ورستیو کې چې یو شمېر طالبان ونیول، دای وایي د دې لپاره نیولې دي چې پاکستان غواړي چې په دې خبرو کې په خپله فعاله برخه ولري او خپل رول ولري. تاسو دا خبره تر څه حده پورې سمه ښکاریږي؟
یو تعامل، یو معاملې، یو فکر کېږي چې کېدای شي د یو معاملې وخت را رسېدلې وي. نو د دې توقعات چې پیدا شوي دي په جنیوا کې چې هغه مجاهدین د محمد وسو په هغوی کې افغان او پاکستان چې ورته پاکستان امریکا او روسان قرارداد کړي دا کې دا چې دا قرارداد چې پوهې یا څه شي لیکل شوي وو هغه په افغانان په خبره هم نه شو. نو داسې یو تعامل چې زه فکر کوم چې ډېر کوشش روان چې داسې یو کار باید وشي، ځکه پاکستان
مولوی عبدالسلام ضعیف د طالبانو د رژیم د وخت هغه چارواکی دی چې په 2001 میلادي کال کې د دوی د رژیم له ړنګېدو وروسته ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د ګوانتنامو د زندانیانو له ډلې څخه چې خوشي شوي دي یو هم د بریتانیا تبع موزمبیک دی چې نن سبا د بشري حقونو په یوه فعال مدافع بدل شوی دی. بیګ د نړیوالې عمومي بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل د یوې څانګې د مشر په څوکۍ ټاکل شوی، خو مخالفتونه ورسره روان دي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال یوه مقاله لیکلې چې جانه خالی کوزه یې مهمې برخې وړاندې کوي.
مرمن گیتا صحگال د امنستی انټرنیشنل سازمان د جنسیت یا جندر د چارو مشره خو دوی ونه وړاندې له دند لري شو او دا مهال د عمومي بخنه د سازمان په ضد د قانوني دعوه حل زل کوي. خبره داسې ده چې امنستی انټرنیشنل د صحگال په ځای د ګوانتانامو په زندان کې په خوانې باندې معظم بیگ ټاکل دی. بیگ په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او بیا په ګوانتانامو زندان کې بندي و، خو په 2015 میلادي کال کې لکم تور پرته خوش شو. بیگ وای په زندان کې شکنجه شوی او د مرګ ګواښ ورته شوی دی. نن سبا معظم بیگ د لویدیز د بشري حقونو په حلقو کې د یو مهم فعال مقام حاصل کړی دی. د پنجرې بندیان په نامه یو سازمان جوړ کړی او خلک د بندیانو په وضعیت خبروي، په خاص ډول د هغو بندیانو حالت د خلکو غوږونو ته رسوي چې د تروریزم ضد جګړې په اساس بندیان دي. د عمومي بخنې سازمان یا امنستی انټرنیشنل د پنجرې بندیان سازمان د بشري حقونو د دفاع په کار کې مهمه ډله بولي. د دې ډلې یو جګپوړي مشر عاصم قریشي په 2006 میلادي کال کې په لندن کې هغه لاریون ته وینا وکړه چې د مرکزي اسیا د بنسټپالې حزب تحریر ډلې لخوا جوړ شوی و. قریشی په دې لارین کې له فرصت څخه ګټه واخیسته، په عراق، چچنیا، افغانستان او کشمیر کې تروریزم وستایه. معظم بیگ خپل مفکوره لا هم نه پټوي او په افغانستان کې د طالبانو امارت په ډیر ښه نامه یادوي او وای د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې اداري فساد او خیشخوری نه وي او دا دوره د افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو ښه دوره وه. بیگ په زیاتو مواردو کې د القاعده شبکې مؤسس عبدالله اعظام هم ستایلی دی. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه لیکي له دې ټولو سره سره د نړیوالې عمومي بخنې سازمان بیگ ته د خبرو او وینا اورولو امکانات برابر کړي دي. ده د امنستی انټرنیشنل له نورو چارواکو سره اروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي او زیار باسي چې اروپایي چارواکي او عام خلک د ګوانتانامو زندان کې د پاته بندیانو منلو ته وهڅوي. بیگ څو ورځې وړاندې په لندن کې د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون ته یو غوښتنلیک وسپاره او له ده نه یې غوښتي چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتو انګلیسي اتباعو د خوشې کولو لپاره دې جدي هلې ځلې وکړي. امنستی انټرنیشنل وای دوی ځکه له معظم بیگ سره یوځای شوي چې نوموړی د ګوانتانامو زندان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ښه تجربه لري، خو صحگال وای امنستی انټرنیشنل سازمان د بیگ په جذبولو سره د دې سازمان اساسي اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو په شل اوور لوبو کې د اتلولۍ د مقام له ترلاسه کولو وروسته اوس د لومړي ځل لپاره د شل اوورونو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې دا نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په اپریل او مې میاشتو کې په ویسټ انډیز کې جوړې شي. د افغانستان ټیم څومره پر ځان ډاډه دی چې په دې لوبو کې هم د پخوا په شان بریالی شي؟ دا پښتنه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لمرستیال روزونکي تاج ملک څخه احمد تکل په مرکه کې کړي.
تاسو په ویسټ انډیز کې د نړۍ له ډیرو مهمو ټیمونو سره په نږدې راتلونکي کې مخامخ کیږئ، څومره امیدوار یې چې تاسو به بیا هم په دې نوي پړاو کې همغومره بریاوې ترلاسه کړی شئ لکه چې په مخکینیو پړاوونو کې مو ترلاسه کړی وي؟
دغه موجوده ټورنمنټ کې چې موږ کوم ټیمونو سره نیکونه وکړل دا واقعا د نړۍ ټاپ ټیمونو ته شمار کېدل او د نمکې دغه ټیمونو څو څو ځله ورلډ کپ ته لاره پیدا کړې وه او ارنډ په هغه لوبډله وه چې تېر کال یې په شل اوورونو ورلډ کپ کې سپرې یعنی پاتو اوور لوبډلو کې برخه اخیستې وه. نو دغه نړیوال جام ته د رسېدل هم زمونږ د افغانستان د سپورټ لپاره یو ډېر تاریخي اقدام و. زمونږ چې خپل بالینګ فیلډنګ بلډنګ ته ګورو نو ډېر امکانات شته چې موږ پکې مضبوطو ټیمونو سره ښه مقابله وکړو، خو موږ بیا هم غټې خبرې نه کوو او نه دومره غټه دعوه کوو. خو موږ به د کرکټ مینه والو افغانستان خلکو ته انشاءالله دا په ډاډ سره ووایو چې دا به یو طرفه مسابقه نه وي که موږ هم نه ګټو نو انشاءالله چې د ګټلو د بینلو ترمنځ به ډېر کم فرق وي.
بالنګ یا د توپ غورځول د مقابل لوري لوبغاړي ته دا خو د کرکټ یوه ډېره مهمه برخه ده. د بالنګ په برخه کې زموږ لوبغاړي څنګه دي؟ تاسو څومره په دوی ډاډه یې؟
زمونږ د بالینګ صبح ماشاءالله ډېر مضبوطه ده. موږ سره پاس بالران دي هم ښه بالران شته دي. زه به خاص کر د امیر حسن نوم واخلم چې ډېر تیز بالینګ کوي او په نړیواله کچه باندې د سپیډ د نړیوالو بالرانو سره برابر ده. دین علاوه شاپور زمونږ بل پاس بالر ده هم ډېر تیز بالینګ کوي. میرویس په نوم باندې عالم چې هم ډېر ښه بالر ده په تیز بالینګ کې. او دا وروسته سپین بالرانو کې زمونږ کریم صادق ده، سمیع الله شینواری او محمد نبی د نړۍ راته اوټو بیٹسمنانو ته مشکلات پیدا کولو صلاحیت لري.
او په بیټنګ کې په چا حساب کوي؟
نو بلډینګ کې بیا موږ د بلډینګ بریک ډاون د دې چې زمونږ اوپنران چې جوړانې دي نور علي زدران او کریم صادق هغوی دواړه همېشه په مخالف ټیم باندې حمله کوي، یعنی تیز کوشش کوي، ځکه چې د شلو شلو اورونو کې په لومړني شپږ اورونو کې چې سره دوه پلنران د باونډري په سر باندې د اجازه ودرولو اجازه وي، هغوی ډېر ښه ښه شاټونه وي، لوړ شاټونه وي. او بیا وروسته زمونږ نور بټنګلند کې کپتان نوروز منګل، محمد شهزاد محمدی او محمد ندی ساحل او همدغه چې افغانستان نږدې نه ډېر امیدونه دي چې دغه راتلونکي میچونو کې دوی بیټنګ همداسې مظاهره وکړي لکه چې د کاناډا او یا دغه د شلو اورونو کې وکړله.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزونکی تاج ملکو لس بجې او دېرش دقیقې شپې ته د ساده خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ځینې ډلې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته د زیان رسولو هڅې کوي. یو امریکایي چارواکی وایي د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د روان کال په وروستیو کې له قندهار څخه د طالبانو د شړلو په مقصد په دې ولایت کې ستر پوځي عملیات وکړي. د جرمني پارلمان موافقه کړې شاوخوا نور 1500 سرتیري به افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې به خپل پوځي ماموریت د یو کال په موده کې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د طالبانو لخوا په کابل کې د جمعې د ورځې حملې غندلې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 11 تنه بهرنیان او افغانان وژل شوي او له ډېرو زیات ټپیان دي. د قندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ په جنوبي برخو کې پوځي عملیات پرون مازیګر پای ته ورسېدل. دا عملیات چې افغان او ایساف ځواکونو پکې برخه درلوده د پنځشنبې په سهار پیل شوي ول. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک پرون په واشنگتن کې ویل په هستوي وسلو سنبال ایران ممکن په اسرائیلو حمله ونه کړي، خو په خپلو هستوي وسلو به په منځني ختیځ کې خپل مخالف هیوادونه تهدید کړي. او د ترکیې وی محکمې د پوځ نور دوه تنه متقاعد جنرالان د کودتا د دسیسې په تور محکوم کړل او په دې توګه په دې هیواد کې د نیول شوو پوځیانو شمېر له دېرشو پورته شو.
دا ساده رادیو پروان خبرونه کې روختیا در شون شته منیونیس پروگرام لرو چې فریده سیفی وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې د تاجکستان په ارتباط یو مطلب. د تاجکستان خلک سبا د خپل نوی پارلمان د انتخاب لپاره رای ورکوي. لویدیس هیوادونه د منځنۍ آسیا د بی وسلې هیواد وضعیت له نږدې څاري او اندېښنه لري چې شایي اقتصادي بې ثباتي او فقر په دې هیواد کې د نارامۍ باعث شي. لویدیس هیله لري چې د پرمختیایي پروژو پلي کول به تاجکستان ته د افغانستان د ګډوډیو د سرایت مخنیوی وکړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس ته مطلب جزئیات احمد تکل اوروي.
د تاجکستان د یکشنبې ورځې په انتخاباتو کې به کمونستان او د اسلامي نهضت په نوم د منځنۍ آسیا یوازینی ثبت شوی قانوني اسلامي ګوند د حکومت پلوي ګوند په وړاندې ودرېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې دا انتخابات به د ولسمشر امام علي رحمان واکمني تر پخوا پیاوړي کړي. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې په تاجکستان کې د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي او د پر حکومت د مخالفینو د ځپلو، له بشري حقوقو د سرغړاوي او پر رسنیو د قیوداتو له وجې پر لپسې انتقادونه کیږي. د 2006 کال د یوې بلې وکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شو. پورستایو څو میاشتو کې له افغانستان سره د دې هیواد د ګډې پولې په اوږدو کې له توندلارو وسلوالو طالبانو سره د حکومتي ځواکونو د نښتو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک تیروني تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد پر ستراتیژیک اهمیت ټینګار وکړ. هولبروک همداراز د هغه خطر په اړه چې منځنۍ آسیا د القاعده شبکې له لوري ورسره مخامخ ده خبرداری ورکړ. د تاجکستان له 15 کلنې کورنۍ جګړې څخه لس کاله تیر شوي دي، خو دا هیواد لا هم د خپل اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره لاس پښې وهي او په پارلماني انتخاباتو کې به هم سیاسي ګوندونه د دې هیواد پر اقتصادي ودې او سیاسي ثبات ډېر ټینګار وکړي. د سیاسي چارو کارپو عبدالغنی محمد عظیموف اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په دې انتخاباتو کې د ګډونوالو لپاره د انرژي په برخه کې د تاجکستان پر ځان بسیا کېدل، د دې هیواد د سیاسي انزوا ختمول، غذایی مسؤلیت او له فساد سره مبارزه اساسي او مهم مسایل دي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور لمخې په تیر میلادي کال کې د تاجکستان د مهاجرو کارګرانو لخوا خپل هیواد ته د پیسو د استولو په بهیر کې په سلو کې 15 کموالی راغلی. د دې ترڅنګ د تاجکستان عمده صادراتي اقلامو لکه المونیم او پختې ته د نړۍ په کچه تقاضا کمه شوې ده او له دې وجې د تاجکستان په اقتصادي وده کې په سلو کې 2 کموالی راغلی. د تاجکستان د پارلمان له درش پتو کورسیو څخه 250 له حکومت پلاوی خلق دیموکراتیک ګوند سره دی. د ګوند ژمنه کړې ده چې د کوچنیو او منځنیو سوداګرو ملاتړ وکوي، په هیواد کې به د پانګونې امکانات برابروي او د 2 میلیونو وګړو د هیواد به د برېښنا انرژي او خوړو په برخه کې پر ځان بسیا کوي. تاجک چارواکی غواړي د زر میگاواټه په ظرفیت د برېښنا د تولید پروژه بشپړه کړي سو افغانستان او پاکستان ته برېښنا صادره کړي. د پارلمان دوه کرسۍ د تاجکستان د اسلامي نهضت له ګوند سره دي چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو مخکې جوړ شوی و. د دې ګوند تګلاره چې د معتدل سیاسي اسلام پیروي کوي په تاجکستان کې د متدینو مسلمانانو د جلب لپاره مهم عنصر ګڼل کېږي. یاد شوی ګوند وایي که دا انتخابات عادلانه وي نو په پارلمان کې به 10 کرسۍ ترلاسه کړي. د دې ګوند مشر محی الدین کبیری وایي سیمه ییز چارواکي په انتخاباتي مبارزو کې لاسوهنه کوي او هڅه یې دا ده چې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند بریالیتوب یقیني کړي. د تاجکستان کمونیست ګوند یوازینی سیاسي ګوند دی چې په پارلمان کې 4 استازي لري. دا ګوند په انتخاباتي مبارزو کې په هیواد کې د معارف او روغتیايي خدماتو پر پراختیا ټینګار کوي. د پارلمان 15 نورې کرسۍ له مستقلو استازو سره دي. په تاجکستان کې خلک په داسې حال کې رای ورکولو ته ځي چې نړیوالو مؤسسو د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنه د بې سرحد خبریالانو ټولنه وایي چې د تاجکستان په تیر ځل پارلماني انتخاباتو کې رسنۍ وځپل شوې او ښکاري چې په دې انتخاباتو کې به هم تاریخ یو ځل بیا تکرار شي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو هیئت هم تېره اونۍ په خپل راپور کې د دې انتخاباتو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل دا ویره شته چې ښایي په دې هیواد کې به بیا هم داسې انتخابات چې نړیواله ټولنه یې تایید کړي ترسره نشي. لویدیځو څارونکو د تاجکستان د 2015 کال پارلماني انتخابات غیر ډیموکراتیک بللي وو.
روغتیا د ژوند شتمني.
کو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام او د ازادي رادیو د دیمونی د روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام باندې کوم. په دغه پروگرام کې ستاسو بیلابیلو پښتنو ته ځواب ورکول کیږي. البته یو عمده موضوع چې د 15 کلنۍ نه مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې موضوع ده، دغه یو موضوع عمده موضوع د زمنګ کول شي پښتنې وکي. دا وريدونکو ځینې پښتنې دي، مثلا یو وريدونکې پښتنه کړې ده چې ولې ځینې ماشومان له چاود او شوندو او تالو سره دنیا ته راځي. که دغه سي حالت کې مشوم دنیا ته راځي نو څومره د پاتې کېدو امکان دی او څه باید ورته وشي؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زهره سره په ټلیفون کې دی له جرمني څخه. دا یو موضوع چې په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب ملک زه په بیلابیلو روغتیايي خبرونو کې مطرح کیږي او همداشان په راپورونو کې راځي. ډیر زیات ډاکټران په لویدیځ کې مخصوصا نړیوال روغتیايي سازمان باندې انتقادونه کوي او وی چې څومره د مخکې نړیوال روغتیايي سازمان دغه د سوین یا د خنزیر د انفلوئنزا نه یو ډیره غټه مسله جوړه کړې و او ډیره سخت ویره راپارولې و د خلکو. او خلکو خو داسې فکر کاوه چې دا نو د ټوله دنیا به خلک بمړ شي د سوین یا د خنزیر د انفلوئنزا له امله. خو داسې ونه شول. اوس نړیوال روغتیايي سازمان به دې پوښتنې ته څنګه ځواب وي؟ تاسو خو په جرمني کې یو دغه ډول خبرونو سره او د روغتیايي خبرونو سره ډیر بلد یې. په افغانستان کې هم د مسلې ډیره سخته ویره او پرولت تر ډیره وخت خلکو ماسکونه استعمالول او د روغتیايي کارکونکو لخوا هم دغه یو ډیره ویرونکې مسله په اول کې ویل شوې وو، بیا وروسته بیرته د خلکو ذهنونه یو څه آرام کړی شول او ورته ویل شول چې نه دومره د ویرې مسله نه ده. کېدې چې زموږ اوریدونکي هم دې ته علاقه ولري چې دغه موضوع باندې یو څه معلومات واوري. وروسته به بیا راشو د اوریدونکو پوښتنو ته او نورو موضوعاتو ته. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
فریده جان، د WHO یا نړیوال روغتیايي سازمان د خطر شپږمه درجه زنګ اعلان کړو. دا په دې معنا چې دینه نو لوړ خطر نشته، یعنې دا په دې معنا چې بشریت باندې یو آفت راغلی او ځان باید هر دقیقه هر سلکی سره ځان وساتي، چې هغه د خنزیر یا د سرکوزي انفلونزا وه. اوس چې ګورو په ډېرو هېوادو کې ژمی تیر شو، د مثال په توګه آسټرالیا کې خو ډېر وخت تیر شوی او اروپا کې غړۍ لږ څه کږه شوې ده ژمی، خو بیا هم ژمی په خلاصېدو کې ده. ژمی کې دغه ویروسي ناروغي ام کمیگی او رکیگی نو پدی وجه پانده اوس چیز آغا دا ملو او ناروغان و ایسایی چیز هره مقایسه کهی پا جرمنی که تر اوس پوری یو سل اتیا کس ملشیوی دی چی پا آغو که ویلکی پا دا ملو که دا اجوان این یو ویروس یا دا خنزیر دا انفلینزا ویروس پا که هم موجوده دا معنی نلی چی دا یو سل اتیا کس طول پا مدی ملشیوی دی دا آغا کسانو چی انتنزیف شدسونی آغا عجل سرویس که بسترو که پا دی ناروغی دی نیو ملشیوی پا بل ناروغی ملکی دل چکا آغا طول دی سخت ناروغانو نو کچی تا مثال بوتو گوی چم دا آغا یو سل اتیا کسانو طول پا مدی خنزون انفلینزا با نملشیوی دی تا دیش میرم دیر کما دا
نو دکتر سیب یو پختن هم مطرح کیگی خیر نو ولی دا غسی موضوع چی بلاخره دوم را دا ویری وار نو او حتی دا دی موسمی ریزشونو نای مری دوم را دیر نو نو ولی یعنی دا دی وجه سد ست تبصیری کیگی پا دی روختیایی خبرونو کی چی دا دی علت سو خیر نو ولی دوم را دیر یو ویرون که مسئله ولی و خودل شو خلکو تا چی تر افغانستان لڑی ورسید و حل تام خلک دیر حیران شد ولی
دغه ولې د جرمني په ټاکت د طبي مجلو کې په دې کې یادېږي چې ولې داسې وشو اوس نو دې کې لږ څه شک راځي چې WHO آیا کېدای شي هغه کمپنۍ چې دغه واکسین یې جوړ کړی دی د هغوی اغېزه پرې زیاته وه او که ولې نور نو دغه ولې سوال دومره غټ شوی دی چې اوس دغه خپله WHO دې ته حاضره کړې ده چې د ډاکترانو یا د یو کمیسیون سوالونو ته اوس ځواب وایي دا باید ودرېږي مجبوره بله چاره تا پاتې نه چې دی آتا په غیر مستقیم باندې اعتراف کړ چې موږ سخوا کړې وه دومره غټه موضوع دومره نه وه چې موږ غټه کړه نو ځواب یې لا پاتې دی دوی زمونږ د ډېرو ډاکترانو سوالونو ته نو اوس تر اوسه پورې دوی څه ځواب نه لري ځواب لا پاتې دی او په راتلونکي کې به یو کمیسیون د دې سوال ځواب وایي
ښه نو که بیا وروسته معلوماتو خامخا بیا اورېدونکو ته په نورو خپرونو کې ووایو په هر حال دغه ناروغي او دغه موسمي ریزشونه دغه سینه او بغل چې ورته وایي دا ټولې هغه ناروغۍ دي چې په افغانستان کې دا د تنفسي سیستم ناروغۍ په یخې هوا کې د ماشومانو اغه د چا خبره غټ دښمن بلل کیږي او هغه راپورونه چې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وي وي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر ماشومان 15 کلنۍ ته پکې نه رسیږي او مړ کیږي او یو دلیل هم دغه ژمنۍ ناروغي هم په دې لړ کې یادی خا ډاکټر سي ملک زه د مخه تر دې چې ټلیفونونو ته ځواب ورکو په لاندې باندې په دغه یوې موضوع باندې که تاسو خبرې وکړي چې ولې دغه په افغانستان کې په ځنګړې توګه چې نړیوال روغتیایي سازمان او امدشن یونیسف یو غټ لیست بیانوي د علتونو په افغانستان کې دغه د ماشومانو د مړینې په تیره هغه ماشومان چې د دوی په وینا اندر فایف دي یعنې د 15 کلونو نه عمر کم دی او دوی 15 کلنۍ ته نه رسیږي په لنډو باندې د یو ډاکټر په توګه باندې د خلکو په ژبه باندې فقط یو څو عمده عمده دلیلونه یې که ووایي ښه دی چې اورېدونکو ته به یو ښه معلومات وي
شومان په افغانستان کې بچ پک میاشتنه نه تیر شي نو وای خو خدای تعالی بشریت ته دا توان ورکړی کله چې یو ماشوم زیږي تر لومړنۍ شپږ میاشتو پورې د هغه ماشوم مقاومت دومره وي لکه د یو غټ انسان مقاومت چې دی یعنې د ماشوم وینه د مور نه ورته رسېدلې ده نو د هغه په وینه کې دومره دفاعي سیستم موجود وي چې ډېر میکروبونه او ویروسونه لا پرې تاثیر نه کوي خو د شپږ میاشتنۍ عمر نه وروسته بیا نو ماشوم خپل دفاعي سیستم هغه جوړوي او بشپړی نو په دې اساس باندې د شپږ میاشتنۍ عمر نه وروسته پورې د ماشوم ناروغي شروع کیږي چې البته ویروسي او میکروبي ناروغي دي چې ځکه هغه وخت کې بیا نو د دفاعي سیستم داسې کمزور دی اپ پورې چې بیا نو بشپړی غټیږي ماشوم نو دا یې ډیره خطرناک موضوع ده دا چې ولې افغانستان کې تر 15 کلن پورې ماشومان کم ماشومان رسیږي ډیر مونږ هغه د پرزخ ډیر الکترونه موجود دي ماشومان مخکې چې یاد کړی دفاعي سیستم کم دی افغانستان کې چې وګوري واکسینونه ډېر کم دي ما چې څومره ستاسې راپورټونه اورېدلي ځینې میندې دي په شعوري ډول باندې وایي چې موږ واکسین ماشوم ته نه ورکوو نه پرېږدو ځکه چې وایي واکسین تاوان کوي دا خو یوه غلطه خبره ده
ډاکټر صاحب ملک زه یو خو تاسو دا د واکسین مسله خو ده چې کورنۍ واکسین نه کوي ماشومانو ته دا به په یاد لرو چې د یو دلیل د دې چې ماشومان ډېر مړه کېږي په افغانستان کې د واکسین مسله ده دا نور موضوعات تاسو په یاد لرئ واکسین به موږ په یاد لرو یو اورېدونکي ته به ور ورکو بارکزی سیب تلیفون کرده ده بیا با نور تاسو وی چه نور کمیله تونه دی بله میره بانیمو که آزادی رادیو ده
ایک مطلب آرک دایم نصف خاکیم تخصیص سر تلیفون پتا ماکر داکتر نما در داکتر سر تخدا ده چه درد موز پا کور که و ماشون ده چه آقا داگه در وینی که انسر لری وی داکتران ده چه موزوار واقع بچپین ورطه ورکی وی چکل دا وینم تو یو څو وخت پورې د غټي بیا د کینسر وای د مابین څخه چې هغه ډیر مسکین دی هغه سړی ډیر غریب دی هغه وای زه نسم کولای چې زه اوس دته وینه ورکړم د هغه کور چې دی په معروف ولسوالۍ کې دی په د کندهار ولایت نو هغه هر وخت بیرته پاکستان ته راځي نو وای زه نسم کولای چې دا وینه دته نور ورکړم د دې څه علاج کوي هغه د درو تقریبا
ډاکټر سیم ملکزی د دې لپاره چې دغه موضوع ګټه وډه نشي د دې پوښتنه ما د بارکزی سیم پوښتنه مې یادداشت کړه اول هغه اصلي موضوع چې د ماشومانو د مړینې علتونه ول یو تاسو ویلي چې د میندې او فامیلونو ټول دغه ځینې وخت د واکسین په اهمیت نه پوهیږي یا دا ورته سم شی نه ښکاري ماشومانو ته نه کوي یو دلیل دا دی چې ماشومان د 15 کلنۍ نه په کم عمر کې په افغانستان کې مړ کیږي بل
بلې لته چې ماغه ماشوم ولې عمر کې کې ډېر ماشومان پرې اخته کیږي هغه د موسمي گریپ یا وال کې تکلیفونه دي میکروبي ناروغي دي چې هغه باندې هم افغانستان کې اول دا چې ماشومان په سم وخت کې ډاکټر ته وړل کیږي چې دا غوښتا د وښي د مثال په توګه سینه بغلو او نیومونیا چې انګلیسي کې توي وي لونګ انټونو جرمني کې توي دا ناروغي چې دا یو یو ډېر خطرناک ناروغي ده چې چا سګه چې کوم ماشوم سګه میکروب نیو یا ویروس نیو نو دې لپاره باید ماشومان نو مور پلار په کور کې اول باید حتی ترمامیتر ولري دوی باید پوښتنه وکړي یو ماشوم چې ده که دوه ورځې درې ورځې یو ماشوم څلوېښت ورځې پورې ته به وکړي دا کېدای شي طاقت ولري بیا ماشوم باید د ماشوم مور پلار باید پوښتنه وکړي ماشوم ته څه پکار دي ته بیا حالت کې ته بیا حالت کې ما ویلي چې افغانستان کې کلاین ګرمۍ کې چې ماشوم ته بلري بیا حتی په بلسنو کې تا وایي دا څه غلط غلط کارونه چې د مایندې او پلرونو نکای ماشوم چې ته بیونی او دا معنا لري چې یو ټیک ته په یو اور باندې خلشه او وبې بخاري یو انسان نه چې وبو بخاري شي هغه څنګه ژوند دی پاتې شي نو ته سي حالتو کې نو ماشوم ته باندې زیات وبو بخاري دي مايات بخاري چې هغه باید وڅکي نو دې کې یو لکه طبي معلومات بخاري چې مندي پلوونه باید پوښي په دی باندې اول وختو کې کله چې ماشوم ناروغ وي ته به لري سړی اول یو پندې یې خي منته په مخ او تندی باندې ډیر یخ سره نه دي ځکه هغه به نور ناروغي زینوزیت سره نور شي پیدا کوي خو کپنده او لاسونه کې یخ شي د معنا لري چې د انسان بدن لکه په دې باندې یخي طبقه ته کیږي نو بل دا چې کته به د حد زیات شو هغه به مغزو ته تاوان کوي د انسان نو دا موضوع به ډیر نو کوم راغله دي چې څو نور الکترونونه
یو ولت ډاکټر سیب دغه د تغذیه مثلا یادې د خوراک مثلا هم یادېږي تاسو په دې کې سوایي
د خوراک موضوع هم مهمه ده من تا یو شته چې افغانستان چې وګوري د ډېر پیړۍ راهیسې ډېر غریب هیواد دی او خوراک نو په هغه اندازه باندې چې سړی ووایي که صحیح ډول باندې وشي لږ خوراک هم حتی کفایت کوي خو غلط مهمه ده چې غلط خوراک ونوسي بل دا ده چې د خوراک سره باید مهمه دا ده چې ماشوم ته د مثال په نس ناسته پیدا نه شي کانګه پیدا نه شي نو دغه اوس بله موضوع ما غوښتل ووایم چې هلته چې دا صحیح وضع دومره خنه ده اوبه پاکې نه دي ایشیدلې اوبه ماشوم ته څوک نه ورکوي ما اوبه چې د لختي یا د ولي یا د کوم ځای ولاړې اوبه دي کوي اوبه دي هغه کوي خدای پاک ده نه ده هغه اوبه ماشومانو ته میکروبونه او حتی امیبونه پیدا کوي نو ادا یو بل علت کېدای شي چې ماشومان په دې چې مقاومت ماشومانو کم ده نو که چېرته د ماشوم ډېر نس ناسته وکړي هغه بیا ډېر وخت طاقت نشي کولی بلکې ماشوم باندې کانګه راغله لا پسې سخته شوه که اوبه یو شی ورکوي چې ماشوم وخی هغه کانګه کوي او که چېرته بیا ورنکې ورته هغه بدن وچیږي نو دا هم یو ډېر مهم علت دی بل هغه یو شی ده چې ځینې ناروغي دي چې د غذایي موادو سره الرژي یا حساسیت موجود وي چې ماشوم هغه یو شی خوري په ځای چې هغه ښه تاثیر کوي هغه پرې بد تاثیر کوي نو د دې لپاره هم یو ډاکټر په کار دی چې پوښي چې دغه د غذایي موادو مقابل کې حساسیت دی چې دغه شی ورته ورنکې هغه باید پوښي د ماشوم مور پلار چې څه شی ده دوی به په ښه نیت باندې اولاد ته یو شی ورکوي خو د هغې تاثیر به حتی منفي ګټه ورته نه کوي.
یو موضوع بلم چې یادیږي هغه د سوی شکلونو مسله، یعنی مثلا یو ماشوم دنیا ته راشي یا تالو چاکوي یا مثلا شونډه چاودوي، دغه ډول مسایل هم دي چې لګروسته به په دې خبرې وکړو. اوس هغه ته حکمت الله بارکزی پوښتنه ته ځواب ووایي چې د کوم دوست خبرې وکړل چې ماشوم د وینې کانسر لري او د وینې سرطان لري او ډاکټر ورته ویلي چې باید وخت په وخت وینه مرکي، نو کېدای شي هغه به ډېر منتظر وي د ځواب ووایي، بیا به نور ورو دا نور پوښتنو ته ځواب ویل کېږي.
محترم بارکزی، دا موضوع چې تاسو یاده کړ دغه کورنۍ باندې د مزرو رښتیا زما زړه ډېر خوږېږي، د دې سره د نورو دوستانو مرسته پکار ده. راغلو دې ته چې اوس دې ماشوم سره څنګه وکړي، پاکستان ته یې وړلې نه شي افغانستان کې، دا چې دغه یو ناروغي ده چې د وینې سرطان یا کانسر چې تاسو یې وویلې، خو دې دپاره خاصه دوا پکار ده، د خپل د سرطان دپاره هغه دپاره شیموتراپي نورې دواګانې اوس نومره به نه اخلم هغه پکارېږي. نو که چېرته دغه ماشوم ته مالته ځکه چې مغزي کې چې اوسېږي دننه په افغانستان کې، د دې تداوي وشي، د دې بیا ضرورت نشته چې د وینه بدل شي ولاړ شي پاکستان ته. خو دا مې وویل چې بدبختۍ ساده ده چې مغزي کې چې دی اوسېږي، د هلته کوم روغتون نشته او د دې اقتصادي توان به دومره لوړ نه چې راشي کابل پورې دلته روغتون کې بستر شي. نو د دې ماشوم بنیادي او اساسي تداوي پکار ده چې د دې وینې سرطان تشخیص وشي او د اندغې په اساس باندې ورته دواګانې ورکړل شي.
خنو انشاءالله اوریدونکو سره به واده وکړو چې خامخا به یو پروګرام دغه د ماشومانو د سرطانونو او د وینو د بیلابیل ناروغیو په حق لبنې به خامخا یو پروګرام وکړو، او دوی به دا واوري چې ځینې وخت مثلا هغه ماشومان چې تلسیمیا لري او ډول چې دا د وینې د کوروي عمر ډیر کم وي او دوی وخت په وخت وینه اخلي، په دې به خبرې وکړو. همداشان د وینې د سرطانونو په حق له د ماشومانو مخصوصا په دې به بیانو ډاکټر صاحب په راتلونکو پروګرامونو کې خامخا مفصل معلومات وړاندې کوو. یو ټلیفون لرو اوریدونکو ته به ورور کوو. میرا آزادی رادیو دا
عبدالله ګرهما ما پوښتنا خاص دا وکړه چې موږ سره دا ماشوم دا چې او ورځ ته ورځ دي او متاسفانه د مور شي کنه متوفا او پاتې وي، ما دې مبارک چې ډاکټر صاحب نه معلومات واړو چې مثال د تاسو رقم شو دی ورکو او د تاسو رقم پالنه وکړو او دا لیک چې د دې ډنګر غونټه دي کنه مالته جو بارک د معلومات راکی او بلې د وینې د سیاغه غونټه دی واکسین مو وکړو ډاکټرانو ورته دې لکشي د سم مرضی لري مانو پونه سره د سم مرضی د ډاکټرانو خداس د سینه وایي چې د سم مرض لري.
زه په سوال باندې پوښتنه دی باندې محترم اورورا، تاسو ته ول دی کې بیا د ماشوم باندې د انسان رخوږي چې اوس کوه مور په حق رسیدلې، ته ماشوم د پاره د درجه اول مهم شی چې د هغه د مور شو دی په خونو پروګرامونو کې ول چې یو چې د ماشوم لپاره د مور شو د هم غذا ده او هم دوا ده. نو دا شی چې نه ماشوم ته نه غذا شو او نه دوا شو نو ماشوم به سره کم ژوند پاتې شي هغه بیا په افغانستان کې. نو زما اوس فعلا توصیه ده که چیرته ستاسو د کورنۍ نه کومه بله ښځه وي چې هغه شوده ولري وکړی شي چې دغه ماشوم ته شوده ورکړي لکه د مور غوندې، دا به ډېره ښه لاره وي ځکه دا یو خو ارزانه راځي، پیسې پرې نه لګېږي، یا د مور شوده یا د بل لیمور شوده وایو چې پیسې پرې نه لګېږي، هغه صحیح شی دی او صحت ته هم ګټه کوي او لکه دارو غوندې. که چېرته بیا دغه څوک امکان ونه لري چې بل څوک ورته شوده ورکړي نو مجبور بل شی نه بغیر د دې نه چې پوډري شوده ورته ورکړي. پوډري شوده نه البته نه دی چې هغه لکه د غوا شوده چې غټانو ته ورکول کېږي، بلکې هغه د ماشومانو لپاره خاص شوده دي چې هغه تر څلور میاشتنیو پورې یو رقم شوده دي، د هغې نه وروسته بیا تر اته میاشتنیو پورې بل رقم شوده دي چې هغه لا پسې ځینې مواد او پروتین پکې زیات دی او هغې نه وروسته بیا نو نور غذا شروع کېدای شي لکه لکه نور. بل ته څه وایم غیر د دې نه چې تاسو یو ځان پوه کړي پوښتنه وکړي چې ته نوي زېږېدلي ماشوم دپاره کوم د ماشومانو پوډري شوده موجود دي هغه تاسو ورته ورکړي. او دا چې ته وویل یو معاینه شوې او ډاکټر وویل چې وینه کې کوم شی سم نه دی، هغه نو وینه کې خو په زرګونو شی نه دي چې کوم شی زه پوه شم چې هغه څه شی سم نه دی چې زه تاته خپله مشوره درکړم.
نو هیله ده چې دا نږدې کوم ډاکټر سره مشوره وکړي نو هغه بله ښه مشوره ورکړي، د ماشوم د وینې موضوع به هم ورته واضح توګه بنی وي. پر حال د سلطان په نوم یو اوریدونکی په ټلیفون کې لرو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه خو د مثلا بارم نه خو بیا هم به هر حال ډاکټر صاحب زما تیش کاله عمر دی، شل کاله اته کاله مخکې مې واده کړی دی او څلور کاله کېږي چې د کوروالي کې راته تکلیف دی.
ماشوم لرئ اولاد هم شوی دی؟
دو ماشومان لرم.
ها وروره دغه د یو موضوع ده چې تاسو ما خپل اوس مشکلات په کې چې رادیو په سویه څنګه پښتنې کوم ها زکه چې تاول کوروالې کې مشکلات دي وروره کزه د اوسغه د شرم خبره نه ده د طب خبره ده مطلب دې چې تاسو بل اولاد نه کیږي او کته ورشته کوروالې نه شي کولای
نه زه خپل کوروالې کې کډرې نه چې تلو نه شي په سارات کې کوم مسافرې کې کور پراشم دې هم هغه رقم له کتنګ چې مخ کې په کور کې ما
یعنی دا چې نه شي کولای خپل نزدېکټ نه شي کولای
اه دا په شانتي
ها دا پختن له نورې پاتې دي وروره دا بیا هم وایم د اوریدونکو نه بخنه غواړم دا د شرم خبره ښکاري خو دا طب موضوع ده وروره که چېرته ته خپله د خپل کور ودانې نه لرې اوسې بهر اوسې داسې کوم وخت کې شوی چې تا ته د نارینتوب احساس پیدا شوی چې اوس رښتیا زه سم نارینه یم او کورواله کې رژم یعنی کوم که د ورځې کوم بل چېرته اوسې
کورواله ډاکټر صاحب ماته داسې ویل داسې دی چې مثال خبره که په کور کې یم مثال په شپه کې یو ځل یا په دویمه شپه داسې وي او په مسافرۍ کې دوه میاشتې یا درې میاشتې په سارا تېر کړم چې کور ته راشم بیا هم په هماغه رقم یم
ښه یعنې کور کې مشکلات دي
همدغه سانتي چې کمزور یم پکې کمزورتیا پکې ستاسو وم ډېره زیاته
ښه یاره کاشکې چې ما سره دوه په دوه ناست وای ځینې نورې پوښتنې چې د راډیو په سویه دا نه کېږي خو ستا په موضوع یو څه پوه شم او وروره ته ټلیفون کېږه نو زه به درته خپل نظر ووایم عمومي ډول باندې ګرانه وروره څومره چې ستا په موضوع باندې پوه شم ته وویل زه چې کور ته راځم سړی باید په اساسا باندې پوه شي چې د نارینه دا کوروالي دپاره څه مشکلات موجود دي هغه هم په دغه عمر کې چې ستا خپل په ځوانۍ کې دا عمر کې سړی باید وکړي چې آیا د کوم هورمون مشکل دی چې هورمون البته د نارینتوب د نارینهو د انسانانو د بدن کې ماده ده چې هغه د نارینتوب ته داسې تحریک ورکوي تقویه کوي هغه نو بې کوم علته نه کته کېږي هغه باید یو ناروغي موجوده وي نو ټول نه مهم دا دی چې ستا وروره یو ډاکټر باید د وینې معاینه وکړي وګوري چې ستا هورمونونه څنګه دي روغ دي نه دي بل ستا د خپله د تناسلي غړي دي هغه باید وګوري چې کوم ویروس باندې کوم شي باندې ستا بدن ته څه تکلیف پیدا شوی دی او که نه دی شوی بله موضوع چې اوس نو سم په سوال باندې پوه نه شم تا چې وویل زه بهر یم هلته دومره نه چې کور ته شم آیا دا چې آیا کور مقابل کې ستا خپل کورنۍ مقابل کې څه داسې کوم خفګان پېښ ستاسې منځ کې ستا زړه نه کېږي او که څنګه نو دغه موضوع ګانې ښه به دی چې کوم د اعتماد ډاکټر چې ستا وي دوه په دوه مخامخ ورته کښېني او ټول سوالونه چې امکان دی چې د راډیو په سرته نه کېږي هغه بیا ورسره متا کې
سلام علیکم یا کتلک دارم سره دیگه که رسال از ده این کتلک اینوه سره دیگه روزه بود که گرده نیدی ده بمثل غوده رو ری میتو پندید به حساب نادی ما او را رگ نگه رگ شده بود ما دیش دکتر ها بودیم برازی یک تشکاری نمیشه کرد ما بر اصفت خوردی از او را تدویق نکردیم اینا تقریبا یکی رسال دو ساله شده سره هنوز گرده بشکن ناکی مایل بکجی اگر مستقیم احساس شما آدم احساس روی شده کرده به کجلا باشه این رای حل داره یا نداره دکتر که بی که در محیط ما سوالا گفتن یه باید در شفاقان اطفال بوده شما و از متخصیص اطفال نظر گفته شما تشکر شما
دوست محترم اتر چیزا حتی ما بر واقعا در طفلای خرد دیدیم که از او اطفال گردن از یا کج می باشه اکثرا این مواره باشه که بعضی موره ها به جای می شه از اطفال بسیار خرد هم ما دیدیم به این رقم که در اروپا به این رقم است که دکترای اطفال و یا حتی کرنکینگ جمناستیک اینا میگه یا جمناستیک یا ای که چی بگویم بعضی مسلکای است که برای اطفال مالش میده و
فیزیوتراپی
میکنه بله اونا میفهمه این وظیفه یک دکتر لایق اطفال است که او بفهمه و گردن زور به چی رقم با پس جور کنه در این حالت خب مهم است که یک دفعه باید عکس موری گردن از جا گرفته شو دیده شو که کج هست یا نیست یعنی جواب آل وقت هم است اما قدر به شما میگم که دوست محترم بله این علاج داره اول باید تشخیص شوه که آیا موری گردن از کج هست یا نیست و اکثر از رای فیزیوتراپی ای علاج داره
خب خیلی برای اینا خاطر جمعی شد که تفلکشان انشالله که اگر پیش یک دکتر متخصص اطفال برن و از طریق از او با یک فیزیوتراپیست متخصص برن انشالله که گردن طفلشان راست خواد شد
ننګرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه دې سلور ما تراړه نارشن ننګرهار د کمستور ما تراړه تازه تازه